سلام و وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه. ایران د بشری حقوقو یو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یاد سازمان چې د پنځمې په ورځ د ثورات لسمه پیو راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو وطن بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې له هیواده بهر فعالیت کوي وایي چې د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیر جند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوی دی. د اعدام شوي افغان زنداني هویت علی رضا الوزایی یاد شوه ده. دا سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې دو نور افغان بندیان د تیرې اونۍ په جریان کې د کارچ خر په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو تر مخې په روان میلادي کال کې د لمړیو څلور میاشتو پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو او بارانونو لامل یو کس وژل شوی او دوه دیش نور ټپیان شوي. د خبره د افغانستان کورنیو رسنیو د سیمیزو طالب چارواکو له قوله کړې ده. په ننګرهار کې د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس سیف الله خالد ویلي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي چې له ډلې 28 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي او 4 تنه نور له هم تر درملنې لاندې دي. د طالبانو د سئی چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو په یو ګڼ شمیر ونې راغورځېدلې دي. د یو شمیر خلکو د لمریزې برېښنا اینداری ماتی کړي او همدارنګه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې نور مالی زیانونه هم اړولې دي. تیر کال د سرطان په میاشت کې هم د ننګرهار په شمول یو شمیر ولایتونو د توندو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهدان وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 کسان په کې وژل شوي وو. د امریکا مرسل ولسمشر جی دی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي او ویلی دی چې د دې دوړو اتمی ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د می پراتمله امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت تر کم کړي خو نشي کولای له دوړو خو وغوړي چې وسلې پر ځمکه کېږي. پنس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې مونږ کولای شو دا دي چې هڅه وکړو دغه خلک لکه څاره مشي خو مونږ به دی به داسې جنگ مینځ نه داخليږو چې په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول کړي. هغه زه تکړه امریکا له هیڅ یو خوا نشي اړېسلې چې وسلې پر ځمکه کې دي خو هیواد به د موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. وینس ویل زموږ هیله او تمه ده چې دا شخړه په یو پراخه سیمه ایزه جګړه خدای مکړه پاټومی نه خته وانه وړي. اوس مال مونږ فکر نه کوچی دا به وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د پاکستان پر بهرنیو چارو د پاکستان پر وزیر اعظم شهباز شریف ټینګار کړی و چې هند او پاکستان باید روان کړکیچ رقم کړي او له بل سره نږدې کار وکړي. وروسته خبرم د لوبول ډګر دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه تاوتریخوالی مال د دوړو ودونو د کرکټ ستر لیګونه اغېزمن شوی دی. د پی اس ال پاتلوبي متحده عربی اماراتو د پاکستان سوپر لیگ سیالي تر نامعلومه نیټه د هند د غوره لیگ مودي هم ازندول شوه دي. د ریوټرز خبري ایجنسی پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوی له قوله ویلي چې متحده عربی اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیگ د لیگ د پریکریټ د لپاره کړی دی چې لوبغاړي ممکن ناسم هدف ګرځني له خطر وساتل شي. یو لوبه د پاکستان د پنځمې په ورځ پر اول پینډي کې د زتونکي کرکټ چې له کبله زندول شوی ده. پورته واقعي ریوټر صدې وی سرچینې ویلي چې د هند کرکټ سیالي زندولې ده. دا سیالي چې د نړۍ لټورو شتمن یا آی پی ایل بورډ د ورزشي لیکونو شمیرل کیږي هم د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو د پیل عمل درول شوی دی. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې کندی ولایت کې د 200 سال وخت زکون کنجونو مسموم کېدل. افغانستان کې د پاسپورت له درک دای تر لسکول په تړاو تفسیری
دا پاسپورتونه اخیستل د دې شهادت لپاره نه دي چې هغه د وطن پر ګټه ووسی.
او خوست کې د هنرونو په نه پرمختګ نیوکه.
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د کندی ولایت کې ځینې روغتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په کیتی ولسوالۍ کې 200 سلبي ختنه خزینه زکون کې مسموم شوی چې تر لاسو د زیاتې اوس وضعیت خنډه وبستر دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا ستونزه د تیرې چاشمې په ورځ کې تی ولسوالۍ د انجونو په خوندې کې د ناپیژندل شوی ویروس د خبرېدو لامل رامنځته شوی ده. پر خو د مسموم شوی زکونکو ځینې کورنۍ وایي ماشومان د درې ورځو په تیرېدو له هم نه دي ښه شوي او ورته سخت اندېښمن دي. د طالبان د حکومت اړوند مسؤلینو په دې اړه تاسو ته ډېرې پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروزی سی پر رپورت.
دا په د کندی ولایت کیتی ولسوالۍ کې د کیتی دوه ناسو د لیسې د زده کوونکو د مسمومېدو پر مهال ازادي رادیو ته دراستول څه ویډیوګانو غوښنه دي. په دې ویډیوګانو کې چې د دې ولسوالۍ روغتیایي مسؤلین او ډاکټرانو ازادي رادیو ته استولي ښکاري چې لس کونه انجونې زده کوونکې هرې خواته خورې وری پرتې دي او هڅه کیږي چې سیرون پیچکاري او نور درمل ورته ورکړل سي. د دې ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل او ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. ازادي رادیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
ساعت 9:30 بجې روز بودن کې ما او پی دی مکدوم مریضم زیات داشتم. کارمندای ماری یک نفر زنگ زدن کې مکتب
دغه مشکل پیښه شوه. د شما یو بار بیا روز 9:30 بجې خپل ناروغان می او پی دی کول چې له یو خوندې زنګ راغی چې راشي داسې پیښه شوه. دا یو ناپیژاند ویروس دی. تر اوسه پورې موږ تشخیص کړی نه دی. د دې ویروس خپرېدل ډیر چټک وو. لومړی د فریحې په نوم نجلۍ نیولې وه. بیا څو دقیقو کې نږدې 240 نجونو ته سرایت کړی و. موږ چې ورغلو وضعیت ډیر وخیم و. لومړی مو ځان سره هماغه د حساسیت ضد وړي درمل پرې تطبیق کړل، خو نیم ساعت وروسته مو وضعیت له کنټروله ووت، ځکه ټولو زړه بدوالی درلود. کانګې او سالنډې پیدا کړه. اکثریت از د کوونکو مو کلینیکونو ته انتقال کړي.
دا ډاکټر وایلا هم له لاسو تر دولس د کوونکو چې وضعیت خنه دی دوی سره په کلینیک کې بسترې دي او یواز د کوونکو د دې ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوی ده. د غشان د دایکوندی ولایت د کیتی ولسوالۍ او د دې انجونو د کوونکو چې ویل کیږي لا هم روغتیایي وضعیت نازک دی. کورنۍ ازادي رادیو ته وویل چې خپل ماشومان ته سخت اندېښمن او په ویره کې دي. د شایستې په نوم د څلورم ټولګي دی وی مسموم سوي د کوونکو پلار شریف ازادي رادیو ته وویل
هم بشتر هم دوسینو داول فعلاً فقط خارش پیدا کردن بدن شي. بعد از مو پیشکاری دوای اساسیت اینا استفاده کردیم. بعد از یک ساعت دیگه فرض ما دیگه شب
تو ټول مخ کې د دې د ټلګي وضعیت خراب شوی وو. بدن یې شدیدن خارښ پیدا کړی وو. لمړی ورته د حساسیت ضد پیچکاری وکړه، خو وروسته یې وضعیت ډیر بد شو. کانګې کړلې، ټول مخ یې وپړسېده، سالنډي یې ورته پیدا شوه. مجبور شو د مو کلینیک ته انتقال کړه. هلته یې اکسیجن ورکړ، بستر و. پرون راغلو خو بیرته یې وضعیت خراب شو. بیرته مو روغتون ته یوړه. زه او مور یې ډیر ویریدل یو، ډیر اندېښمن یو.
د زهرا په نوم د شپږم ټولګي دی وی مسموم سوي زده کوونکي پلار چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي هم ورته کیسه کوي.
وضعیت شون او خیم است. نه فهم کیدم دیروزم خود در کلینیک و شفاخانه و توسط دکترای محلی اینا
اوس یه وضعیت دیر وخیم دی. پر اون هم پا کلینیک پر دسیمایز و دکتران لقوا کار وشو خوز هم خشوی نده. بدن خارق لری چه سای تنگیش دیر جاری کله چه اویل گلوکوز یا کورتیزین ورتا ولگوی خوی بیا چه کورتا ولارشی یا سو ساعت خوی کوپیر ته وضعیت خرابېږي. موږ زخت زیاته وېرېدلو.
دا کس خپل هم ډاکټر دی او وایي چې په دې خوندي کې اکثریت د مسموم سوي زده کوونکو د همدې کیتی سیمې د سیمه ایزو ډاکټرانو درملتونونو په درملو تر درملنې لاندې دي او هیڅ ډول نورې اسانتیاوې نه لري. دا کورنۍ غوښتنه کوي چې زر تر زره د پیښې ته د رسیدنې تر څنګ روغتیایي اسانتیاوې او روغتیایي ټیمونه ورواستول سي. د کیتی ولسوالۍ لږ تر لږه اتو تنو اوسیدونکو او فعالانو هم دا پیښه تایید او پاړه یې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې دا دویم ځل دی چې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره تیر کال هم همدا وخت په تیمران کلي کې تیمران ښوونځي کې ورته پیښه رامنځته سوې وه چې په خبره یې د هغې پیښې مسموم سوي زده کوونکي لا هم تنفسي ستونزې لري. د دې ولایت یوې اوسیدونکې او د ښځو د حقونو فعالې صافی عارفي ازادي راډیو ته وویل
رسیدگی به قضیه و به رسیدگی به دخترای مسموم شده شدیم.
موږ د مسموم شویون چونو په هیته د رسیدو غوښتون کیو دان چونې د سکرو به هیته قوي ضربه ده. په داسې حال کې چون چونې یوازې په ابتدایه کچه د سکرو اجازه لري دا قضیه جنایت دی. دا د دې لامل کیږي چې د کورنیو ان هم دا د لومړۍ کچې زده کړو نه هم زړونه ساړه شي. وضعیت د وخامت په لور روان دی، ځکه د ډېری نجونو تنفسي سیستم زیانمن شوی دی.
په دایکنډي ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا او پوهنې ریاستونو چارواکو او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم نور طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د یادونې ده چې دا په دغه ولایت کې لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تیر کال هم د کیتی ولسوالۍ د تیمران کلی د یو ښوونځي شاوخوا اتیا ښځینه زده کوونکي او ښوونکي د نامعلوم زهرجن ویروس له امله مسمومې شوي وې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویشل یوه لاسته راوړنه بولي، وایي چې له دې درکې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې. د دوی یو شمېر منتقدین انتقاد کوي چې دا نه کوم ادارې پرمختګ دی او نه لاسته راوړنه. دوی دا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغې باده د ډلې سي او پراخې تېختې روښانه تایید دي. پورته وخت کې شمېر اقتصادي شنونکي هم په دې باور دي چې دا د افغانستان لپاره کوم اقتصادي لاسته راوړنه نه ده. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي چې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، خو پاسپورت اغلې چې وادي پرېږدي او لاملونه هم بېلابېل یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او د غشان د دغه هیواد د ډلیزې او پراخې تېختې روښانه تاییدی ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
امرهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومي پاسپورت
وروسته خبرې شوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروسته څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښده او نه هم کوم لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تېښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
د می پاتمه د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوی اعلامیه کې راغلي د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د می پاتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلی چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورتونه ویشلی دي او له دې درکې میلیارډونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورتونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورتونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورتونه اخیستل د داسې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورتونو څخه باندې 15 او له 10 کلونو څخه باندې 10 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورت اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وین غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما د خپل لورګم د تعلیم د پوره کولو د کار هوډ کړی دی چې تاسو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ شم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، کنه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي، خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې بیا یو شمېرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاری له امله هېواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمېر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هېوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په دوهمه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي چې 50% سلنه یې ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبان حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو دعوی کوي، خو د 2021 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیایي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالره زیان ورسوي.
خوست کې د نقش او میناتوري د برخي هنرمند چې شاوخوا 2000 بیلابیل هنري اثر لري وایي چې د مسولې درو د نه پام لرنې له کبله یې خپل هنر پریښی دی. نور حال د نجیب الله خیر ریپورت کې.
په خوست کې یو هنرمند چې د نقاشۍ او میناتوری د هنر په برخه کې د کار او خدمت اوږده تجربه لري او په دې موده کې په خپلو شخصي لګښتونو شاوخوا 2000 تابلوکان جوړی کړي او په زلونو ننداري ته کې خو دي. اوس مهال خپل هنري فعالیتونه پریخي او د ځان لپاره د کوم بل کاروبار د موندلو په لټه کې دی. 50 کلن هنرمند اسماعیل زدران وایي د حکاکۍ یا نقاشۍ او میناتوری په هنر کې شپږ دېرش کاله خواري کړي او د هنر سره ډېره مینه وه. څوک د پښتنې والا نشته، نو ده هم د خپل ټول ژوند له دې ملګري هنر له لاسه اخیستای.
تقریبا مو 2000 اثر جوړ کړی چې دغه د 2000 اثر د جملې نه 1000 اثر مصر په خپل موجود او 1000 اثر مو لکه په ولس مشر اجب غنی، ولس مشر حامد کرزای، ولس مشر صبغت الله مجددی چې دغه تم په ډلای کې اسپرلې دی ورکړی مې دی، بلکې دا سه دغه پسان کې شګردونه تم ورکړی شګردون منځه ولې جوتو په وال مقام خطاتای پر سمای کړو ولای دی.
خوستی هنرمند اسماعیل زدران د ځوان نسل د عامه پوهاوی او د افغانستان له طبیعي زیر مسره د آشنایی په خاطر د بیلابیل ولایتونو له غمی او تیګو او د معدنونو له نمونو څخه یو بل هنري اثر جوړ کړی دی. نوموړی وایي
دا مې تقریبا په دلاس کولې کې دغه مدنیات مرټل کړی دی او دغه مدنیات مرټل کړی دی په خاطر مې نه دی درټل کړی دی، په خاطر مې درټل کړی چې موږ دغه شګردون او مسلین او ځوانون د افغانستان خلک مدنیات او پیژنې چې مدن تشته لایکي او دا مو دی بیل بیل ولایتنه او د ملګری په واسطه سره او د پیسې په ذریعہ سره دغه مدنیات مرټل کړی دی.
اسماعیل زدران زیاتوی هنر پراخ مفهوم او ډیری برخې لري چې ځینې په افغانستان کې د پیړیو پیړیو اوږده مخینه لري.
آیا په دین جایزې مسابقه پروګرامینه نندرتونینه تر جوړوي ویل نه په درې کولې کې مو ته چا ټلیفون نه دی کړی چې ته ونندرتون ته راشه په مرکز کې یو ورکشاپ ته یا سیمینار دی ویل.
په ورته توګه روڼ اندی او فرهنګیان هم هنرونه د ټولنو او ولسونو په پیژندلو کې مهم بولي. شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وویل
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي. کومه ټولنه کې چې هنرونه پالل کیږي، هڅول کیږي، د هغې ټولنې جمعي فکر پرمختګ کوي، د هغوی ځوانان خپل ټولنه پیژني او ضمناً د همدې هنرونو له لارې نورو ټولنو ته همدا ټولنه ورپېژندل کیږي. د دې ټولنې ارزښتونه، فکرونه، د دې ټولنې تاریخ، د دې ټولنې کلتور د هنر په هنداره کې نورو ټولنو ته ښول کیږي.
بلوري ته مسؤلین مني چې د هنرونو پالنو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو وایي دوی په راتلونکي کې د ځینو لاسي هنرونو د پرمختګ او د هغې د نمایش او ښودنې لپاره د نندارتونونو او ځینو نورو تشویقي برنامو پلي کول په پام کې لري. د اطلاعات او کلتور رئیس شاه حسین مسجدي وویل
موثر دا به دا وي کنه چې موږ دغه نندرتونونه کنه چې نندرتون د پلار واچو په مختلفو ځایونو کې لکه د هغې خوس چې کوم سټوډیم دا په سټوډیم کې یا مثال په د خروالی پارک کې او په مختلفو ځایونو کې داسې نندرتون جوړ شي دا به ډېر موثر وي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکو یې د تاریخ په اوږدو کې ډول ډول هنرونه پاللي او په اوس وخت کې هم د دې هنرونو ساتنه او پالنه په دې مهمه ده چې د خوست او افغانستان د اوس او راتلونکي د مادي او معنوي پانګې یوه وړه خو ارزښتمنه برخه جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو اولی کمشنری وایي چې د اپریل لمړۍ نیټې څخه د می تر ومې پورې له پاکستان څخه باندې یو سلو شپږ زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنسوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څخه باندې 1,200 افغان کډوال بیا ایران خپل وطن ته تللي دي. نور حال په دې راپور کې
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکې دو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د میتر ومې پورې له پاکستان نه 1,015,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د می پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 1,640 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینو غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې ترڅنګ پاسپورټ و او د دې ترڅنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړ هغه مې ورته وښود. دا هیڅ د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼې ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشي کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د می تر ومې نیټې پورې له ایران څخه 422,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 240,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلل دغه سره وشړل شول تم شای ټول پاتې شول ګلته اوس پلان زاړه کورونه دي اقتصادي حالت صفر دی کاروبار نشته دی روغتیایي مرکزو کې دوا و شای نشته دي نو زموږ ماشومان د زیات مشکلات سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ای سی سی افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دي. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولی او بیرته افغانستان ته شړلی دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسې حال کې چې تورهم کې پاکستانی چارواکو ویلي د می له 1.5 نیټې وروسته به افغان سوداګریزې موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته تر ننوتلو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین دا کار ستونزمن کړي. ویل شوي چې تورهم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نصبې شوي او موټر چلوونکي سره په شفاهي ډول هم دا موضوع شریکه شوې ده. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي چې سوداګر ته ویزې د نه ورکول کېږي نو موټر چلوونکي ته به څنګه ورکړي. صنعت اعتبار دوام پیدا کړی. هم د TAT موړی هیله مند چې د ټاپ د ستونزې کومه بله لاره راووځي. له ښاغلي مخلص احمد سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه له پیله د دې موضوعاتو جزئیات غوښتي.
تیر کال چې دا تقریبا 2 ځلې چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتګ
په وړاندې بند شو او د هغه اصلي عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولی. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی و چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی و کابل ته. دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بلاخره د نورو ستونزو مشکلاتو تر څنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت صنعت یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې هم د شلم دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږشتم و چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت صنعت د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نو دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره، وزارت د صنعت تجارت سره، وزارت ترانسپورت سره، وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره، خصوصي سکتور لپاره، تجار لپاره، صنعتکار لپاره او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهم نامه د مه د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور له بیا څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورت اخستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټارت سند چې ده د تګ راتګ موقت سند دی، یو ډیر ښه پروسه و او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په دې باندې توافق وکړي دا به د حل لارې وي.
او بل خبره دا ده چې د اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزی او د موسم پر اړه نه کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر، کاروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقیدو چ هر کال د غزمنګه د سبزی او میوه په موسم کې د غسستون ځې کله تعرفه جی شي، کله لار بند شي، خو امیدواریو چې ان شاء الله په دغه سور از چپات دي درېونی په دغه کې بعد د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنځ دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلوم ده چې 13 میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیالو د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استاد او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناشته کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړه باندې دوی مجالس کړي، ناشته کړی دي. امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو 26 ساعته